وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم. لومړی لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي یافته نجونو او میرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمېر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. شری حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلی چې طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو ښوونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه سره څه خبرې برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. هخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1515 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه یې هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول ښودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمي. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبر کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. په جرمني کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بېلابېلو ناروغۍ لرلي. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلي په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلي مرستندویه ټولنه عادت څه باندې 1.5 کلونو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 3 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري 10 کاله د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کاله د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2022 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېره 15,000 ته رسېده او تر هغه مخکې کال 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډېرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیات وو. بیا د افغانستان چې یو لکه او دیار له ضروري شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لومړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحد ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل صد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل صد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤولې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلي کړې دي.
د نجونو زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتیږي ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لې چې د اونۍ په وروستیو کې به هم نو روښتونو یو بل څپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوو ورځو ورښتونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې هیوادوال په جریان کې د دوو ورځو را په دې خوا په زیاتره ولایتو کې د بارانو او واورې شاهدان یو، متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاري شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شاغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شوده او ویل چې وروسته به بیا شمیري لرسنیو سره شریک کړي. له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلې دي. د راپورونو له مخې ډېر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاري ولسوالۍ کې 300 کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واوري ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن آسمان وریځ وي خو په ډیرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی. په کندهار کې به تر ډیره لمر وي خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې ورسی ورځو کې د واورو او ورښتونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورښتونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالي لحاظ زیانمن کړي دي بلکې ترخوا یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خطه رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړ چې په هماغه مهال کې د دوه اونیو په ترڅ کې لسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او تر خوایي زرګونه جی کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي وو او سلګونه کورونه هم نړېدلې وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یوه مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنۍ سره خبر مې واورېد او د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هیوادوال فقط په عاجله توګه په تش حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په د خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات از دستل پسلو کیدی که دلتا جدی کرونه این وزما مشوره با دوی تدایوی سه حداقل سه کل باران کیگی او سیلابونه راولی نو دوی باید اخبال کرونه پریدی سه اغا زانی تلفات و مخنیوی وسی.
مدقیق سب پا تیرو کلونو که چه پا افغانستان که سیلابونه را خلی دی او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک د سیل اوبه ټیټي وي خلق ورزی لرگی تری راباسی چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګوري د شیبر صاحب دغه سیل صاحب کله را وځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، ثبات زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وځل
کله نا کله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه ادارات دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشورات دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدققو چې لارښوونې یې کولې، کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغې رشته علاقمند دي، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرته له غرضه، پرته له عقدمنده، پرته له تبعیض او تعصبه، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی، او تل یې کوښښ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کړي، ذهنیت ورکړي، ورته ویروزی او بالاخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي جامعې ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه معاصر وي، هغه څېړنه پې وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کړي او بیا یې خپلو ګرانو محصلینو ته، خپلو شاګردانو ته هغه انتقال کړي. نو د استادۍ دنده چې ده، دا ډېره پرمسؤلیته دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوی یم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساساتو معلم، د اسلام د اساساتو معلم، د شرعي احکامو معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هرې برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدسه دنده په ډېر شوق سره، په ډېر علاقمندۍ سره او په نه ستړي کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړې ده او مخته وړي.
ډېره زیاته مننه استاد. اوس په یوه ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړې.
ښه پوښتنه ده. واقعا یوه ټولنه لکه څنګه چې بې له علمه یوه ټولنه هغسې انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغسې بې استاده هم یوه ټولنه نشي کولای چې علمي مدارجو ته ورسیږي. ارو مرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د دغې انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډېره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړې نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړې نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړې نو تاسو ذهنیتونه وروزئ. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالی. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډېر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کېږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو زه که مانه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدو نه لري دي، نو محصلینو نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي، ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا حقونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زموږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپله دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته دا اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زموږ افغاني کلتور زموږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زموږ ګران ځوانان په ډیر خیر روحیه سره سمبال دي، په معدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخواله هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زموږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې تر څنګ زموږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خوندې کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنسړ کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې باعزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو، او هغه حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال شي یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي؟ زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سمتي وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېر ځنګړتیاوي هم لري چې ډېر بحث ضرورت لري، اما دغه ځنګړتیاوي ډېر مهمه دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څام تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو ماسلین نسخه دي تاسو ته مڅده. مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر داتې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه لدا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، ماسل باید ولري؟
د ماسلی په دوره کې خو دغسې ماسلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه ماسلی دوره چې ده دا د ماشومتوب دوره نه ده، او ماسل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي ماسلی دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته، سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچیر یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساعده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوښښ وکړي چې درس سره علاقه مند وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کړي چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې، نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی، متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته
ته به وي علاقمندي به هم ډېر خاص علاقمندي به هم نه لري دې ته چې خ درس ورکي یا مثلا حد اقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپل محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله په باس کې څنګه سره روښانه سواله خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کېږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کېږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب